هستم. خداوند نگهدارتون.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي راډیو دی ویبل یو ساعت خبرونه اوریدو ته زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په مختلفو سیمو په خاص توګه په جنوب کې د واورې د سخت ورښتونو سیلابونو او نورو طبي پیښو په اړه درته تازه رپورټونه لرو. دغه راز اوري چې د افغانستان د عالمانو شورا د سولې د پلان په اړه چې د حامد کرزي لخوا وړاندې شوی دی خپل ملاتړ څرګند کړی دی. او د خبرونه په دوام کې دا هم اوري چې د پښتو نامتو لیکوال او سیاست پو ارواخات اجمل خټک نن په اکوړه خټک کې خاورو ته وسپارل شو. خو له هر څه مخکې اجمل تورمان د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د هغو سلګونو کورنیو لپاره چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو له ویرې بې ځایه شوي دي د مرستو رسولو پروګرام په پام کې لري. د افغانستان د عالمانو ملي شورا د طالبانو سره د روغې جوړې له خبرونو خپل ملاتړ اعلان کړ. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د عراق پارلمان به نن د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په افغانستان کې ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د هغو سلګونو کورنیو لپاره چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو له ویرې بې ځایه شوي دي د مرستو رسولو پروګرام په پام کې لري. راپورونه وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په هلمند کې په ځانګړي ډول مارجه کې په لسګونو کورنیو د دوه عملیاتو له ویرې لخپلو کورونو کډه شوي دي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د کمشنري وایي نادر فرهاد ازادۍ رډیو ته وایي چې د زرګونو دغو کورنیو لپاره د مرستو رسولو پروګرام په پام کې لري. افغان او نړیوال ځواکونه په پام کې لري چې په هلمند د طالبان د شړل په هدف تر ټولو پراخ عملیات تر سره کړي. د افغانستان د عالمانو ملي شورا د طالبانو سره د روغې جوړې له خبرونو د ملاتړ د سرګندولو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو کانفرانسونو له جوړېدلو څخه هم خپل ملاتړ اعلان کړ. د دغه شورا مرستیال مولوي قیام الدین کشاف نن په کابل کې په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغه پروګرام د بری لپاره په کار ده چې له ګاونډي هیوادونو څخه مرسته وغوښتل شي. د افغانستان د عالمانو شورا د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د ګاونډي هیوادونو په اغېزمنتوب په داسې حال کې ټینګار کوي چې ولسمشر کرزي ویلي دي د پخلاینې په دغه پروګرام کې سعودي عربستان مهم رول لوبولې شي. د افغانستان د عالمانو ملي شورا وایي چې د سولې په هغه جرګه کې چې پراتلون کال کې جوړ شي اړینه ده چې ګاونډیو او نورو اسلامي هیوادونو استازي هم راوبلل شي. په یو بل خبر کې ویل شوی چې د پکتیا ولایت سپینګیرو او دینی عالمانو هم نن په هغه غونډه کې چې د سولې او پخلاینې د سیمې ظفر په دفتر په نوښت جوړ شوی و د لندن له کانفرنس له پریکړو په ځانګړي ډول د طالبانو سره د پخلاینې له پروګرام څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ د مخنیوي په خاطر خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د هڅو په داسې حال کې زور اخیستی چې په دې وروستیو کې نړیوالو ځواکونو د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ مرستیال د ورانکارو عملو په تور نیولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند مری بشري ازادۍ راډیو ته ویلي دي دوی هڅه کوي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ مخه ونیسي. ښاغلي بشري د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ د مرستیال د نیونې په اړه وویل چې دغه کار د کورنیو چارو وزارت په مشوره ترسره شوی دی. راپورونه وایي چې د بلغیس ولایت د بلامرغاب ولسوال هم مخالفینو سره د اړیکو په تور نیول شوی دی. د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د خوست ګردیز په پرته لاره د زادرانو په الوزیو کې د ماین په ویچاودنه کې درې افغان عسکر وژل شوی دي. دا په داسې حال کې چې طالبان زبیح الله مجاهد د شپږو کسو د وژلو دعوه کړې ده. خو د پکتیا ولایت د وزی ولسوالۍ د وزی ولسوال عبدالولی زدران دغه ادعاوی به بنسټه بللی دي. ملخوا بیا د پکتیا ولایت سیمه چارواکي وایي چې د پولیسو او ملي امنیت ریاست په ګډو عملیاتو کې دغه ولایت په وزی خوا ولسوالۍ کې د درنو وسلو وزیر مکشف شوې ده. د پکتیا ولی ویان مخلص افغان د پکتیکا ولی ویان مخلص افغان ازادۍ رډیو ته ویلي چې د وسلو د زیرم څخه د توپ او هوان یو سلو شل ګولۍ لاس راغلي دي. او په کابل کې سره فاند ټولن راپول مخنن افغانۍ د بهرنۍ اثر په وړاندې د شند بد دي کې یو امریکایي ډالر او څلوي افغانۍ او بیا پولای وای رو پیند شپته افغانۍ او څلوي پولای او سټرلینګ پاوند څلور او افغانۍ او شپته پولای او سعودي ریال دولس افغانۍ او بیا پولا زر ایرانی ته منو څلوي افغانۍ او لس پولا او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ. د کورنۍ خبرونو په دوام بهرنۍ خبرونه واوري چې فريده هوټ سیفي برابر کړی دي.
آزادۍ ټاکل شوی و چې ایران بنن په لوړه سطحه د خپلو یورانیمو د غنی کولو د پلان په اړه په رسمي توګه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته خبر ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه کوم رسمي خبر نه دی خپور شوی. د یک شنبه په ماښام د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحی اعلان وکړ چې تهران به سر له سه شنبه خپل یورانیم تر 60% پورې غنی کړي، او د خپل دغه پلان په اړه به د دوشنبه په ورځ یعنې نن د نړیوالې اټومي انرژي د څارنې ادارې ته خبر ورکړي. صالحی هم شنو ویل ایران به دغه پروسه ودروي که د اټومي پروګرام په برخه کې د ملګرو ملتونو موافقه منځته شي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیتس چې ټاکل شوی نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر نیکولاس سرکوزی سره وویني، پر ایران یې د نړیوالو فشارونو غوښتنه کړې. لویدیځ هیوادونه له دې ویرې لري چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا هڅه کوي او د نوو بندیزونو ګواښ کوي، خو ایران په دې ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د عراق پارلمان به هڅه وکړي چې نن بیا د راتلونکي میاشت د انتخاباتو په اړه عاجل بحث وکړي. عراقي وکیلان به د هغې جنجالي فیصلې په اړه له سره کتنه وکړي چې له مخې پر هغو مشکوکو کاندیدانو بندیز لګېدلی چې فکر کېږي د پخواني ولسمشر صدام حسین له بعث ګوند سره تړاو لري. د صدراعظم نوري المالکي حکومت د قضا دا پرېکړه غیر قانوني بللې او پارلمان ته یې ورباندې د غور بلنه ورکړې. عراقي وکیلان د یکشنبې په ورځ راټول شوي وو، خو د پارلمان 215 غړو څخه یوازې 15 حاضر وو. په عین حال کې د شیعهګانو سیاسي ګوند د یکشنبې په ورځ د دې بندیز د لرې کېدو پر ضد په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. تاسو ازادي راډیو اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د حماس له سیاسي مشر خالد مشعل سره په مسکو کې وکتل. د دې کتنې هدف د حماس او مخالفې فتح ډلې چې د ولسمشر محمود عباس پورې اړه لري د پخلاینې پر هلو ځلو خبرې کول وو. دا دواړه ډلې ډیر سخت اختلاف لري. حماس د غزې کنټرول په غاړه لري او فتح بیا لویدیځه غاړه اشغال کړې ده. حماس د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې، خو روسیې له دې تحریک سره رسمي اړیکې ساتلې دي. او د اوکراین مخالف مشر ویکتور یانوکوویچ تر اوسه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ډیری رای ګټلې او له خپل سیالي په سلو کې څه باندې دوه مخ کې دي. تر اوسه د رایو په سلو کې 95 شمارل شوې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي هغه 8.22% او صدراعظم یولیا تیموشینکو په سلو کې 6.14% رای وړې دي. ویکتور یانوکوویچ ځان د یکشنبې د ورځې د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. یانوکوویچ همداشان له یولیا تیموشینکو څخه چې ورسره سیالي کوي وغوښتل چې له صدراعظم استعفا وکړي، خو هغې په انتخاباتو کې خپله ماته رد کړه او وایي چې د دواړو رایې سره ډېرې نږدې دي. د یانوکوویچ بریالیتوب به تر نارنجي انقلاب 15 کاله مخکې دورې ته راګرځېدل وي. یانوکوویچ په 2004 میلادي کال کې تر هغه وروسته چې په انتخاباتو کې د درغلۍ ادعا وشوه ورپسې لویې مظاهرې وشوې لرې کړی شو. یانوکوویچ ډېر خوشحاله ښکارېده، خپلو پلویانو ته مبارکي ویله او زیاته یې کړه چې د خپل ملت د یووالي او د اقتصادي بحران د له منځه وړلو لپاره به ډېر کار وکړي.
Мы не должны искать врагов.
یانوکوویچ وایي موږ باید په خپل هیواد او سیاست کې دښمنانو ته ونه ګورو. موږ باید یو موټی شو او پر خپلو دښمنانو غالب شو، لکه پر فقر، بې مسؤلیتۍ او اداري فساد. موږ دې ته اړتیا لرو چې یو بریالی او قوي هیواد جوړ کړو. د دغه انتخاباتو نتیجې له روسیې او د غراز لویدی سره د اوکراین په اړیکو کې خاص اهمیت لرلی شي. دواړه کاندیدان خپل ګټه له روسیې او لویدی سره د اړیکو په پراختیا کې ونی، خو د نارنجي انقلاب اتل تیموشینکو وایي هغه به اوکراین په راتلونکو 5 کلونو کې د اروپایي اتحادیې سره یو کړي. د خبرونو پای.
څلور بجې او 9 دقیقې دي. راپورونه وایي چې د قندهار په مختلفو سیمو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته درانه زیاني او مالی تاوانونه اوښتي دي. د غراس په ننګرهار کې هم د واورې وروستي ورخت خلکو ته ستونزې پارولې دي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو او په دې اړه جوړ شوي پلان کې د سیمې هیوادونه هم په اعتماد کې واخلي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ د خلکو له ادامو خبرو چې وایي دغلته د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کونړ او سرحدي سیمو د امنیت په اړه د کونړ له والي سره مرکه لرو. د پښتو نامتو سیاستوال شاعر او ادیب اجمل خټک تیره شپه له مرکیدو وروستا نن په پیښور کې په اکوړه خټک کې خاورته وسپارل شو. دا نوموړي د ژوند او سیاست په اړه درته په روانه خبرونه کې وروستی رپورت هم خبرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې زما سیمه زما مینا اونیس پروګرام خبرېږي. تاسو زمون غږله آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 څپا په ډیر صفا ډول اوریدل شي. د قندهار چارواکي وایي چې دغلته د ورستیو سیلابونو او سخت ورښتونو له امله خلکو د درانه ځاني او مالی تاوانونه اوښتې دي. همدا شیبه له قندهار د آزادی رادیو خبریال دواخان مینپال سره ټلیفون په لیکه کې دی. مینپال صاحب، ستاسو ورستی معلومات د دغه پیښو په اړه څه دي؟
کندهار والی پوری ریسا او مالی جانو نوار کام ورکړل ډول کې کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې چې درې موټران د سپرلیو سره اوبه وړي وو، یوازې دې وڅل سوالېدلی دي چې د شپږو تنو مړي پیدا کړي او راوې باسي. همدارنګه د وویل چې تر 500 زیات کورونه د دغو سیلابونو له امله زیانمن شوي دي، چې د ولایت ډېری کوچیان پکې لوي چې هغوی ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. همدارنګه د کندهار والی وویل چې د دلته ولسوالۍ کې چې یو کلی سیلابونو ماتره کړی و، اوس دوی د ملي اردو او د نړیوالو عسکرو د هلیکوپترو په مرسته باندې وتوانېدل چې 250 کسان وژغوري. د کندهار والی په دغه خبرې غونډه کې وویل چې دوی هغه مرستې چې په لاس کې لري او د ځینو ادارو چې راغونډې کړي دي هغه همدا اوس پر هغو زیانمنو خلکو باندې ویشي، چې د طریقې کړیو د پراختیا ریاست د سری میاشتې ادارې او د ډبلیو ایچ او لخوا ځینې درمل او دواوې راټولې شوي دي چې هغه همدا اوس پر هغو زیانمنو او کورنیو او کلیو باندې ویشي. همدارنګه د روزګار څخه هم رارسېدلي رپورټونه وایي چې هلته وروستیو بارانونو او سیلابونو د زرګونو جریده کرنیزه ځمکه تخریب کړې ده. همدارنګه ځینو سیمو کې کورونه وران کړي دي، خو د سر د زیانونو په باره کې یوازې دا دي چې دوه کسان د دغو سیلابونو له امله وژل شوي دي. اخوا د غزني ولایت څخه هم رارسېدلي رپورټونه وایي چې د درنې واورې د اورېدلو له امله د ځینو ولسوالیو لارې له مرکز سره تړلي شوي دي، چې په هغوی کې غرنۍ ولسوالۍ دي، د جاغورو، د مالستان او د لاورو دغه ولسوالیو لارې له مرکز سره تړلي شوي دي. خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی که مرستې پر وخت باندې ونه رسېږي او یا لارې پر وخت باندې خلاصې نه شي کېدای شي هلته ډېرې ستونزې رامل شي.
کورم ودان ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال دوا خان مینپالو چې په کندهار کې د ورستیو سیلابونو او د سیلابونو له امله د وختو ځاني او مالی تاوانونو په اړه معلومات راکول. بل لور ته په جلال آباد کې مقامات وایي چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د واورې سخت ورخت خلکو د ستونزې پیدا کړي او کاجل مرستې ونه رسیږي. نو نه یوازې دا چې لارې به وترل شي، بلکې د سر زیان به هم خلکو ته ورسیږي. لسیمه داود وفا رپورټ لري.
د سارا کولسوالۍ یو سیمه ایز مشر راجی جمعدین وویل په سیمه کې تر یو متر پورې واوره ورېدلې چې لوی لارې تړلې او د غذایی موادو کمښت مخ په ډېرېدو دی.
حکومت تر اوسه پورې د سره معلوم نه ده، دغه بشپړ طرف دی او نه د کلینیک د خوانه دی خلکو سره شوی دي که چېرته دا واوره داسې واري نو کېدای شي ډېر مرګ ژوبله دې مابین ته راشي.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس اقبال سعید وایي د دوی رضاکاران په کتنو بوخت دي چې وویني کومې سیمې زیانمنې شوي.
یار هغه بس امینونه هغه ساحې چې لوګر ته نږدې ده بیا هم مونږ هغه کوو د تاسو خلک شته دي خو تروسه یې مونږ ته اطلاع نه ده راکړې. وروسته کېدای شي چې مونږ دقیق ارقام په لاس راوړو.
د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی ویل د بیړنۍ او پیښو د زیانونو د مخنیوي لپاره ټول ارګانونه په خپل منځ کې همغږي شوي او د معلوماتو تر پوره کولو وروسته به مرستې ور ورسېږي.
په ننګرهار کې ټول دولتي او غیر دولتي موسسات چې هغوی کومکونه لري هغوی ته بلنه ورکول کېږي او د هغوی نه د کومکونو غوښتنه کېږي. کله چې د دوی د تلفاتو واقعي راپور برابر شي او د سرې میاشتې او د طبي حوادثو ټیمونه لري چې هغوی دغه تلفات
د افغانستان د نورو سیمو په څیر پر ټولو ختیځو سیمو د باران او په لوړو غرنیو سیمو د واورو لړۍ خپره ده او خلک د شنه اسمان لپاره دعا کوي.
واموریدل چې د افغانستان په جنوب او ختیځ سیمو کې د واورې او بارانونو ورخت خلکو ته زیانونه اړولې دي خو بل لور ته له تېرې ورځې راهیسې په قندوز کې د سږني کال لومړۍ واوره پیل شوې ده او دغلته بزګر ورته خوشحال دي چې کېدای شي سږکال د وچکالۍ خطر له منځه یوسي. له سیمې نور محمد سهیم رپورټ لري.
دوشنبه د سلواغینو نسمه نیټه کندوز او شاوخوا سیمې د یوې زورورې واورې د ورېدو شاهدانې دي. د معلوماتو له مخې دا په روان ژمي کې لومړنۍ واوره ده چې راپرېوتې ده. تر دې د مخه نه یوازې روان ژمی په بې سابقې ډول تود او پسرلنی تیر شو بلکې په بې سابقې ډول د تیرو نورو ژمیو په خلاف کله کله پکې باران هم راورېدلی دی. د یادونې وړ ده چې د ژمي دغسې تودوخې له یوې بدمرغه وچکالۍ څخه د خلکو په تیره بیا د کروندګرو ژوره اندېښنه راپارولې وه ځکه په شمال سیمو کې کروندګر په دې اند دي چې د واورو اورېدنه نه یوازې کرنیزه ځمکه پستوي او د لندبل ساتلو لپاره یې تر ډیرو پورې چمتو کوي بلکې واوره د اوبو د زیرمو په برابرولو کې هم لویه ونډه لري او هر هغه کال چې واورې پکې زیاتې وي د ښیرازۍ نښه بلل کېږي او په دې سربیره واوره د ځینو کرنیزو آفتونو لکه د غنمو د چینجیو په له منځه وړلو کې لویه ونډه لرلی شي او تر ټولو ښه اغېز یې دا دی چې هوا پاکوي. دغه واوره چې له یو زورور باران وروسته د یک شنبې له لوړ مازدیګره پیل شوې ده ټوله دوشنبې شپه ښه په درز کې راورېدلې او د هوا تاوتریخوالي ته په کتنه داسې برېښي چې دوام به وکړي. که څه هم دغه واوره چې په خپل ډول کې لنده واوره بلل کېږي په هوارو ځمکو کې له راپرېوتو سره سمه ویلې شوې ده او دا مهال د ځمکې په مخ له 2-3 سانتي مترو زیاته نه برېښي خو له شاوخوا سپینو غرونو څخه داسې برېښي چې د نیم متر په شاوخوا کې به واوره راپرېوتې وي. د معلوماتو له مخې دغه واوره په ټولو شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې راورېدلې ده خو تر دا مهاله پورې د لارو د بندېدو په اړه څه رپورټ نه دی ورکړی شوی. له دې سره سره له هغو ستونزو څخه هم رپورټ نشته چې بېوزلي خلک ورسره مخامخ کېدای شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د علماو شورا د دوشنبه په ورځ د هیواد د یو شمیر علماو په ګډون یو غونډه جوړه کړې وه. دوی د ولسمشر کرزي د سولې د طرحې ملاتړ وکړ او له افغان دولت څخه یې وغوښته چې د سولې لپاره په جوړېدونکې لویه جرګه کې دې د سعودي عربستان تر څنګ د سیمې هیوادونو ته هم بلنه ورکړي. خو د غونډې یو شمیر ګډون کوونکي وایي چې د سولې دا خبرې به ځکه نتیجه ورنه کړي چې په ټیټه سطحه روانې دي. نور حال د ماسوم میوند په رپورټ کې.
د افغانستان د علماو شورا په هیواد کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر کرزي د طرحې ملاتړ وکړ خو ویل چې په دې بهیر کې باید د سیمې او گاون ټول هیوادونه راشکیل کړای سي. د دې شورا مرسل کیمدین کشاف چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل تر هغو چې دغه بهیر د پرمخ بیولو لپاره د گاونډ هیوادونو ملاتړ او همکاري جلب نه سي د دوی هڅې کومې نتیجې ته نه سي رسېدلی. د ښاغلي کشاف وینا په کابل کې د سولې جوړېدونکې غونډې ته باید د سیمې او گاون ټول هیوادونه راوبلل سي.
جمهور رئیس حامد کرزی د لندن په کنفرانس کې چې کوم شپږ ټکي وړاندې کړي دي هغه د افغانستان د علماو غوښتنې وې او دي. د افغانستان د علماو سراسري شورا د دغې طرحې کلک ملاتړ کوي، لکه څومره چې د سعودي عربستان وساطت او اشراف موږ ته مهم دی، همدومره راته د سیمې د هیوادونو اشتراک مهم دی. موږ او تاسو په دې پوهیږو چې دغه اور چې په دې سیمه کې بل دی، تر څو چې د سیمې په سطحه د دې د مړ کولو هلې ځلې ونه شي، دا یوازې د افغانستان کار نه دی، په دې لویه جرګه کې باید موجوده وي.
افغان ولسمشر حامد کرزي وروسته له هغه چې د لندن په نړیواله غونډه کې د پخلاینې له طرحې پراخ ملاتړ وسو، په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د سولې د جرګې د جوړولو هوډ څرګند کړ. افغان دولت د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ څرګند کړی او ویلي چې یوازې له هغو طالبانو او وسلوالو سره خبرې کوي چې د القاعده او یا نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ونه لري. که څه هم په نړیواله کچه د دې طرحې ملاتړ سوی، خو ځینې کسان بیا پر عملي نتایجو شک څرګندوي او وایي چې روانې هڅې په لوړه کچه نه دي. د زابل ولایت ملا حزب الله هم ورته نظر لري او وایي چې د سولې روانې خبرې په ډېرې ښې پایلې ځکه ونه لري چې د طالبانو د مشرانو سره خبرې نه دي سوي او یوازې په ټیټه کچه خبرې سوي دي.
اوس چې موږ ورته ګورو، د طالبانو دریځ ته چې د لندن د غونډې په مقابل کې امیدواري نشته چندان، ځکه د هغه ټیټې درجې د طالبانو سره دولت غواړي چې خبرې وکړي. ولې مهمه دا ده چې د مشرانو سره باید خبرې وسي. د ټیټې درجې په طالبانو باندې زه فکر نه کوم چې دا مصلحه حل شي.
افغان ولسمشر څو ځله خپل وسلوال مخالفینو ته د سولې د خبرو بلنه ورکړې، خو د دولت وسلوال مخالفینو د ښاغلي کرزي د سولې خبرې رد کړې او شرط یې دا شي چې باید ټول بهرنیان له افغانستان څخه ووځي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ والی وای دغل تنوی نړیوال سرتيري به له پاکستان سره پر پوله ځای پر ځای شي څو کونړ ته د بهرنیو وسلوالو د اوختو مخنیوي وکړي. د ازادي رادیو خبريال رحمه الله انوري له خاغلی سید فضل الله واحدي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې ولې د امنیتی تدابیرو زیات تمرکز پر سرحدي سیمو ده. هغه ویل
تاسو ته معلومه ده چې دا نوی خلکو راتګ یا پخوا چې دی د دې اصلي هدف دا ده چې د وطن د سرحداتو ساتنه وکړي، نه دا چې په کلو بانډو کې عملیاتو کې. د دې عملیاتو نه مطلب د وطن د سرحداتو ساتل دي، چې دا البته د سولې بهیر ته یو کومک دی، ځکه زموږ ټول پرابلمونه بهرني دي او دا به انشاءالله دغه بهرني لاسوهنې د قطع کولو لپاره استعمالیږي.
ستاسو مطلب دا چې د افغانستان د دولت مخالفین په خپل نه خوا روزل کیږي به دل تر لګیږي؟
دا خو که زه وایم کنه ټول دنیا یې منی چې د دوی جال چیرته دی، کور چیرته دی، تغذیه کیږي د کوم ځای نه او کومک کیږي ورسره د کوم ځای نه، دا واقعیت دی، ټولو ته ثابته شوې ده او دا مونږ هم منو چې مونږ د افغانستان په دروازه کې پراته یو. 230 کیلومتره سرحد دی، مونږ د خپل سرحداتو څارنه کوو او په دې پوهیږو چې زموږ پرابلمونه ټول د بهر نه دي. بعضې نقطې تاسو ته معلوم دی چې د ډیورنډ د کرښې دی خوا واخوا بعضې نقاط شته چې همیشه هغه د تهدید دي او په دغه سه نقطو کې دوی د تهدیدونو پیخی د همدغه وجه نه مونږ وایو چې مونږ غواړو چې خپل سرحدونه تقویه کو او دام نشویل چې اوس د یو اعلان په واسطه دا ومنو چې اخو وزي یا د خورازي دا خبره، ځکه چې زمونږ موسمي خبره هم پکشته، د زوف او قوت خبره هم پکشته او بل د شرایطو خبره هم پکشته. نو مونږ ته خو زیاتره مثلا د وړي موسم کې د ډیر تحرکات وی نسبت جیمی تا
من نوالی سبلا کسیم از تاسو ویلی چه ده بحر نه ده افغانستان مخالفین رازی، تاسو ده سرحدونو ده ساتلو ده پارا چه کلی دی؟ همیشه سرحدی پولیس نور افغانی زوا کنه ویچی زمانگه وصلی کمی دی، تعدادم کم دی، ده ده پار تاسو چه کلی دی؟
دغه اوس ورځو کې خو انشاءالله چې پولیس به دا خبره ونه کړي، اوس یوازنی شی چې کم دی د دې د اوسېدو ځایونه په صفري نقطه د سرحد کې، چې هغه یوه حساسه نقطې دي او په هغه نقطو کې د بعض شرایط غواړي چې هغه باید دغه کوم درې مخي کانفرنس چې دی د افغانستان، پاکستان او د دې میلمنو په اشتراک دوی په دې کې څه کوي، ځکه چې په بعضې نقطو ته که زموږ پولیس ځي هلته یو مشکل پیدا کېږي، هغوی راځي زموږ د خوانه مشکل پیدا کېږي. نو دې دپاره اوس کارم روان کړی، زموږ تعداد د پولیسو د پخوانه ډیر زیات شوی دی، امکانات ورکړ شوي دي او ټریننګ هم هره ورځ تاسو ګورئ چې روان دی. نو انشاءالله مشکل زموږ تر ډیر حده پورې حل شوی دی. خو تاسو دا معلومه ده چې په کونړ کې 4 یا 5 دروازې دي او ټول سرحد 230 کیلومتره دی او ټول غرونه دي. نو دلته څه مشکلات چې شته البته دا وي نور د پولیسو د کمبود یا د تجهیز د کمبود د دې مشکل نه لرو.
د کونړ والی سید فضل الله واحدی او چې په کونړ کې د ځای پر ځای کېدونکو نویو ځواکونو او د سرحدي سیمو د امنیت په اړه ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکول.
www.azadiradio.com
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شوی پروتوکول لمخې د افغان زندانیانو وروستۍ ډله د دوشنبه پورس په شیرخان بندر کې افغان چارواکو ته وسپارل شوه. نور محمد سهیم او په دې اړه نور تفصیل.
د هغه پروتوکول لمخې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په خاله لاسلیک شوی دی، تاجکستان دا منلې ده چې په خپل خاوره کې افغاني بانديان بیرته افغاني حکومت ته تسلیم کاندي. دغه خبره د کندوز زندان مدیر شامیر امیرپور ازادي رادیو ته څرګنده کړه. زیاته کړه چې د همدې پروتوکول لمخې دوشنبه لغرمه مخکې د کندوز په شیرخان بندر کې د امو سیند پورې غاړه د تاجکستان په خاوره کې یو سلو یو او یاتنه بانديان په داسې حال کې افغاني لوري ته وسپارل شول چې د کندوز ولایت یو شمیر مسولین په کندوز کې د تاجکستان قونسل عبدالفایز عطایی او د دغو بندیانو په رابطه تاجکستان ته د تللي افغاني هیئت مشر او غړي او ژورنالیستان حاضر وو. دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د افغاني بندیانو یو اتیا تنه تیره پنجشنبه کندوز زندان ته رالیږدېدلي وو چې له دې سره د ټولو رالیږدېدلو زندانیانو شمیر 252 تنو ته رسیږي. د ښاغلي امیرپور په وینا چې له دې جملې څخه یوازې 2.5 تنه بندیان چې د تخار ولایت وو هغه ولایت ته استول شوي دي او پاتې نورې په کندوز زندان کې ساتل کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه بندیان عمدتاً د کومو ولایتونو اوسیدونکي دي، داسې وویل: دغه بندیان په سلو کې اتیا تر نوي پورې د شمال سیمو څخه دي او پاتې نورې د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر کاندیدان په درغلۍ سره د رایه او لس زره کارتونه د انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې کړي دي. د ادارې چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې به د هغو کاندیدانو څخه په ټینګه تحقیقات وشي چې له لسو زرو نه یې کمې رایې ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست له هغو کاندیدانو څخه به جدي تحقیقات وشي چې له لسو زرو څخه یې کمې رایې ترلاسه کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان محمد هاشم صافي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو په تیرو انتخاباتو کې له لسو زرو څخه کمې رایې ګټلي او باید دا معلومه شي چې دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رایې د لسو زرو کارتونو کاپۍ څنګه وړاندې کړې وي. ښاغلي صافي څرګنده کړه چې په دې اړه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرسته جدي څېړنه او عمل وشي.
کشمیر کاندیدان چې خپل ځانونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ریاست مقام لپاره کاندید کړي وو چې لس زره رایې هم ترلاسه نه شي کړلی. لوی څارنوالي مصممه ده چې نوموړي موضوع بررسي کړي چې دغه کارتونه تر کومه حده جلدار شوي ده، فورمې څه قسم خانفوري شوي دي، طبق د قانون د انتخاباتو څلور څلوېښتمې مادې سره برابر وو او که نه وو.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې یو څلوېښتنو ځانونه کاندید کړي وو چې یو شمېر یې له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شول او څه باندې دېرش تنو یې په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخاباتو په قانون کې دا هم یو شرط دی چې د ولسمشرۍ هر کاندید باید تر کاندیداتورۍ مخکې د رایې د لسو زرو کارتونو کاپۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې او بیا د کاندیداتورۍ رسمي فورمه ډکه کړي تر څو دا معلومه شي چې دغه کاندید د لسو زرو کسانو ملاتړ له ځانه سره لري. په عین حال کې په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ یو شمېر کاندیدان وایي چې دوی په دې برخه کې ځواب ورکولو ته چمتو دي، خو دوی څرګندوي چې لومړی باید د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د شبې درغلۍ او پراخ تقلب په اړه څېړنه وشي. د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې کاندید اکبر اوریا هم ورته نظر لري.
لومړی باید لوی څارنوالي هغه کسانو ته چې د انتخابات په دې آرا د نور کاندیدانو نه غلا کړی ده او په عوض جعلي آرا ځای په ځای کړی ده، هغوی ته باید تحقیقات وکړي. نور ټول حاضر دی چې تحقیقات ورکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې لوی څارنوالۍ ته دوی وړاندیز کړی چې د ولسمشرۍ د هغو کاندیدانو په اړه څېړنه وکړي چې په تیرو انتخاباتو کې له لسو زرو څخه کمې رایې ترلاسه کړي، خو دوی د دغو کاندیدانو دقیق شمیر نه په ډاګه کوي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور وویل چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه هم جدي تحقیقات وشول او په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د دغو کاندیدانو په اړه هم ځکه سیړنه کیږي تر څو دوی پورې د هرې مربوطې مسلې په اړه سم او شفاف اجرات وشي او چاته کومه پوښتنه پیدا نشي. د افغانستان د جمهوری ریاست د روان کال انتخابات د اسد یزمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شول، خو په دغو انتخاباتو کې په ملي او نړیواله سطحه د پراخو درغلیو ادعاوې وشوې او انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دوهم ځل ته وغځول شول، چې وروسته بیا ډاکټر عبدالله په دوهم ځل انتخاباتو کې د نه ګډون اعلان وکړ او جمهوری حامد کرزی د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو.
څلور نیم بجې شوې دي. له فریده هوټ سیفی څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د کاپیسا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د حزب اسلامي د مخالف ګوند هغه ادعاوې ردوي چې ګوندې د کاپیسا ولایت په شوخي ولسوالۍ کې یو شمیر افغان او فرانسوي عسکر وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د مخالفینو د نفوذ د مخنیوي په خاطر خپلې هڅې ګړندې کړې دي. د افغانستان د عالمانو ملي شورا له طالبانو سره د روغې جوړې له خبرو څخه د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو له جوړېدو څخه هم خپل ملاتړ اعلان کړ. تمه کېده چې ایران بنن په لوړه سطحه د خپلو یورانیمو د غنی کولو د پلان په اړه په رسمي توګه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته خبر ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه کوم رسمي خبر نه دی خپور شوی. د عراق پارلمان هڅه کوي چې نن بیا د راتلونکي میاشت د انتخاباتو په اړه عاجل بحث وکړي. عراقي وکیلان به د هغه جنجالي فیصلې په اړه کتنه کوي چې له مخې پر هغو مشکوکو کاندیدانو بندیز لګیدلې چې فکر کیږي د پخواني ولسمشر صدام حسین له بحث ګوند سره تړاو لري. او د اوکراین په انتخاباتو کې تر اوسه ویکتور یانوکوویچ له خپل سیالي یولیا تیموشینکو څخه ډېرې رایې ګټلې دي.
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یو مخکخ مشر او د پښتنو د سیاستوال او لیکوال او مبارز شخصیت اجمل خټک د جنازې مراسم نن په اکوړه خټک کې پای ته ورسېدل. نجیب عامر له پېښور په دې اړه رپورټ لري.
اجمل خټک د زرګونو مینوالو په موجودګۍ کې نن د دوشنبه په ورځ داغه په پلرنی کلی اکوړه خټک کې خاورو ته وسپارل شو. زرګونو کسانو داغه د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته چې ورکی سیاستوال، لیکوال، شاعران او ولسی خلک شامل وو. د جنازې لمونځ په خوشحال خان خټک کالج کې ادا کړ شو. تابوت یې په سور بیرغ کې پوښل شوی و. زرګونو خلکو داغه وروستی دیدار وکړ او بیا هغه د خاورو غېږ ته وسپارل شو. د اجمل خټک زوی ایمل خټک د خپل پلار د وروستیو مراسمو په اړه وویل:
دا دنو په کوډی کې وشو. کوډی کې خوشحال خان خټک کالج دی، په هغه کالج کې وشو او 3 بجې وشو. د جنازې دغه چې دی مونږ چې دی نو هغه علاقې تازی تازی انوار الحق چې دی نو هغه ادا کړ. په دې کې چې دی نو ډېر دلرنه خلک راغلي، ډېر زیات خلک.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري، صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني او نورو لوړپوړو مقاماتو د خټک مړینه د پاکستان د سیاسي چاپیرچل لپاره یو ستر ځای بللې ده. داغه د جنازې په مراسمو کې هم د بیلابیلو ګوندونو سیاسي مشرانو ګډون کړو، چې ورکه د مولانا سمیع الحق، حاجی غلام احمد بلور او سناتور زید خان نمونه د یادولو وړ دي. داغه د جنازې یو ګډونوال ودان خکسر وای:
د پښتنو عظیم مشر، د لارو بار هغه عظیم چې هغه ادیب مو، هغه شاعر مو او هغه سیاستدان مو، نن زه د دې ټولو کې مرو، د دې ټولو دغه ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې نن د خټک صاحب چې هغه بوي او زه خوار خټک ما، زه غریب خټک ما، مونږ به ورته یو استاد جی، مونږ به ان شاء الله دا کوم بک خیری، دا کیمره بک خیری، دا ټول ټی وی، دا ټول دنیا بک خیری، تعالی په مرګ باندې کا خیری عزت درکای. نو هغه بو خاندل وی په پښتنو کې خدا صفات نه چې کلا سړی مرشي نو په مرګ باندې ولا بیا ډیر عزت ورکای.
شاعر کرام الله ګران هم د اجمل خټک روستي دیدن ته کوړی ته ځان رسولو. هغه وای:
د ډیر همت شخصیت او په بچای کې او فقیر شخصیت او دونه جرأت په کې چې په خپل پټای کسانو کې به هم څه خامی ولي دا نه هغه دی چې کنه نه په جرأت سره چې کنه نه خامی وي.
په پیښور کې د افغانستان د فرهنګتون رئیس ظاهر بابوري وایي د افغانستان د حکومت لخوا د 1400 کسانو یو پلاوی هم په سو شیبو کې کوړی ته رسیدونکي دي. په دغه پلاوی کې د اطلاعاتو د فرهنګ د وزارت پخوانی وزیر کریم خورم، یوسف پختون، نجیب منلی او نور شامل دي. عوامي نېشنل ګوند د اجمل خټک په مړینه د 3 ورځنی ماتم اعلان کړی دی. نجیب عامر، د ازادي رادیو پیښور.
وامریدل چې د اجمل خټک د جنازې مراسم نن په کوڑا خټک کې تر سره شول او ټاکل شوی چې افغان پلاوی به دغل ته د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو سره په غمرازۍ کې ګډون وکړي. په جلال آباد کې د رسنیو کور د پښتو ژبې د نامتو مبارز لیکوال او سیاسي شخصیت ارواښاد اجمل خټک په مړینه غم شریکي ښودلې ده. لاسي می داود وفا په ریپورت لري.
د افغانستان د ختیځو سیمو لیکوالو او فرهنګیانو د اجمل خټک مړینه د سیمې لپاره یوه لویه ضایعه وبلله او د افغانانو پر اوسني ځوان نسل د هغه د هیلو او فکرونو د تطبیق لپاره د مبارزې غږ وکړ. د ننګرهار میډیوتیک رسنیو کور لخوا د دوشنبې په ورځ په دې اړه د دعا او فاتحې د مراسمو په وخت افغان لیکوالو او فرهنګیانو د اجمل خټک ژوند او هلې ځلې نه هېرېدونکې وبللې. د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال دا وخت وویل:
زه داسې فکر کوم چې په مجموع کې د اجمل خټک د شخصیت ارزښت په دې کې و چې هم دې خواته په افغانستان کې او هم آخوا په پښتونخوا کې د پښتنو د ملي شعور د لوړېدو دپاره یو حرکت رامنځته شوی و. د دې حرکت په رامنځته کولو کې اجمل خټک ځانګړی ځای درلود. د هغه یاد د تل وي، خدای دې وبخښي. او هغه څه چې مونږ کولی شو ځوان نسل ته د هغه د یادولو په برخه کې پیغام ورکړو، هغه دا دی چې پښتانه د نړۍ یو لوی قوم دی، اوس له ډېرو ستونزو سره مخ مخ دی. له بده مرغه دوی ویښتیا، شعور، پوهنې، ښوونځي ته ضرورت لري. او که موږ هر مشر او هر مبارز شخصیت یادوو، باید بهانه مودی چې ځوان نسل ته دا شعور ورکړو چې ستاسو اصلي قهرمانان دوی دي، چې ستاسو دپاره د فرهنګ، ستاسو دپاره د یو هیواد، ستاسو دپاره د ازادۍ، ستاسو دپاره د ښوونځي او د معرفت ارمانونه درلودل. تاسو نه یوازې دا چې خپل د مشران مه هېروئ، بلکې د دوی لارې وپالئ او په آینده کې داسې یو ټولنه رامنځته کړي چې موږ په زرګونو اجمل خټکان او باچا خان او نور داسې شخصیتونه ولرو.
د ننګرهار میډیوتیک مشر عبدالغنی هاشمي وویل: اجمل خټک د محرومو پښتنو د ترقۍ لپاره کلونه کلونه په زندان کې تیر کړي او د ده د ژوند له دغه هلو ځلو نه باید زده کړه وشي.
د ده آثار د یو تګلوري او د یو مشال په توګه پښتنو ته د لارې د موندلو لپاره او د خپلو مبارزو د دوام لپاره او د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو لپاره د ده آثار هم کېدای شي د یو څراغ او یا د یو لارښود په توګه پاتې شي. موږ د اجمل خټک ژوند د پښتنو لپاره یو ستره ضایعه ګڼو او دا هیله کوو چې پښتانه دي د ده په نقش قدم باندې قدم کیږي.
اجمل خټک د 50 کلنۍ په عمر د دوشنبې په شپه په پېښور کې وفات شو. د په لسګونه ټوکه علمي، سیاسي، ادبي او ټولنیز آثار لیکلي او له افغانانو سره اړیکې نشلیدونکې وي. د ختیځو سیمو ګڼو نورو خپلواکو او دولتي فرهنګي ټولنو د ده پر مړینه د ژور غم او خفګان څرګندونه کړې ده.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د قندهار چارواکي وای د قومي مشرانو په مرسته د غلطه د تړل شو خونځیو د پرانسلو او د پوهنې د سطح د لوړولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. نور حال د دواخان مینپال پر ریپورت کې اورو.
په کندهار کې چارواکي وایي د سیمه ییزو مشرانو په مرسته په دې ولایت کې ټولې تړلې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د پوهنې رئیس نجیب الله احمدي وایي چې په ټول ولایت کې 403 ښوونځي دي چې 120 یې تړلې دي.
زه ذکر کوم چې دوه تقریبا په مجموع کې د 403 ښوونځي څخه چې مجموع کې د ټولو ولسوالیو د کندهار په سطحه موږ درلودل او دغه څخه 120 ښوونځي پیلن غیر فعال دي. په تقریبا معلومه خبره ده چې تقریبا د 200 څخه شاګردان زیات به د علم د برخمن نعمت څخه
خود بشر د اکونو د خپلوا کمیسون ویا نادر نادری وای چې تر 200 زیات شونځي په کندهار کې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د کندهار والی توریالی بی ساحل سرګند کړ چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته به په دې وت باندې چې زیات تړلې شونځي بیرته پرانیزي. وی ساده شونځي په ساتنه کې تر ټولو زیات مسولیت سیمه ییزو مشرانو ته راجې کړ.
باندې شونځي عمومي شکل سره په اولی
نظر سړی ورته ګوري د امنیت نوالې دي په هغه ساحو کې او د معلمینو او نور د مکتبو د زیربنایي مسایلو نوالې چې امنیت د یوه شخص کار نه دی، امنیت د یوه ګروپ کار نه دی، امنیت د یوه ارګان کار نه دی. په امنیت کې هر څوک سهم لري، هر څوک مسؤلیت لري، هر څوک باید رول ولري. یعنی د ولسوالیو په امنیت کې موږ پولیس په کافي اندازه پولیس نه لرو چې موږ به هر مکتب ته وسي او پوسته واچوو چې دا مکتب رافعال کړي. دا اوسنی کپاسیټی څخه زموږ ډېر لوړ دی، زموږ ته د اوسنی د پولیسو ته ظرفیت لوړ دی. نو خواهش مو دا دی، توقع مو دا ده د خلکو څخه چې دوی د دغه امنیت په ساتلو کې زموږ سره کومک وکړي. خلک باید سهم واخلي، خلک باید برخه واخلي تر څو د کلو امنیت، د ولسوالۍ امنیت او خصوصا د مکتبو امنیت پر غاړه باندې واخلي.
نامنو یې د دې تر څنګ چې په کندهار کې د هر پرمختګ مخه ډب کړې، تر ټولو زیات ځان یې د پوهنې روان بهیر ته اړولی دی. چارواکي وایي چې په ټول کندهار کې تر 200 زرو زیات نجونې او هلکان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي. سیمه ییز خلک ویره څرګندوي که تړلې ښوونځي همداسې تړلې پاتې سي، راتلونکي نسلونه به بې سواده وي.
اوس د اوکراین نورستیو سیاسي تحولاتو ریپورت راخلو. داسې معلومیږي چې د اوکراین د جمهوری ریاست انتخابات د دې هیواد په نارنجي انقلاب کې مخالف څېرې ویکتور یانوکوویچ ګټلې وي. ویکتور یانوکوویچ د مخالف ګوند مشر او د روسیې پلوی پیژندل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د ځانګړي ریپورت جزئیات فرشته جلال سي لري.
داسې ښکاره کېږي چې د یوکراین نارنجي انقلاب د بیا راګرځېدو په حال کې دی، ځکه داسې ګڼل شوی چې د یوکراین د مخالف ګوند مشر ویکتور یانوکوویچ په ډېر لږ تفاوت د شنبې د ورځې د انتخاباتو دوهمه دوره ګټلې ده. ابتدایي رسمي نتایج څرګندوي چې ویکتور یانوکوویچ 8.2% رایې وړي او د نارنجي انقلاب ستوري یولیا تیموشینکو 6.1% رایې اخیستلې. تر اوسه د رایو 15% شمیرل سوی دي. د ویکتور یانوکوویچ برای بشای هغه چاته چې د 2004 کال د نارنجي انقلاب له بدو تیرو وو، د هغه یو دوباره بخت وي. تیر ور په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو او د ویکتور یانوکوویچ د بری پر ضد زرهاو کسان سره کونه تراووتل او په نتیجه کې د انتخاباتو پایلې بدل شوې. خو دا څرګندېږي چې د یوکراین خلک په تیرو 5 کلونو کې د نارنجي انقلاب د رهبرانو ترمنځ مخالفتونه مایوسه کړي دي.
Добрый вечер, дорогие друзья.
ویکتور یانوکوویچ پروند د یوکراین په انټرکانټیننټال هوټل کې د خپل انتخاباتي کمپاین په مرکزی دفتر کې خپل پلویانو ته خپل برای اعلان کړ او له یولیا تیموشینکو یې غوښتنه وکړه چې په انتخاباتو کې خپل ماته ومني.
یا считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны.
دا وايي فکر کوم چې د هیواد د متحدولو په لور لومړی ګام واخیستل سو. دا یو مهم کار او د اسما غوښتنه وه. ویکتور یانوکوویچ اصلي پیغام د هغه خبرو نه، بلکې د هغه د خبرو لږه څرګندو، ځکه هغه په یوکرایني نه بلکې په روسی ژبه خبرې کولې. ویکتور یانوکوویچ په 2004 کال کې د جمهور رئیس لیوند کوچما لخوا ونومول سو او مسکو په ډیر صراحت د کوچما د پریکړې ملاتړ وکړ. له هغه مهال راهیسې دا 50 کلن رهبر تل د هڅه کوله چې په عامو مجلسونو او خلکو ته د خبرو پر مهال ځان د مرکزی کړي په توګه معرفي کړي او کوشش وکړي چې تر ډیره حده په یوکرایني ژبه ویناوي وکړي. روسیه ته د یانوکوویچ بیا ګرځېدل او په روسی ژبه خبرې کول د دې تایید دی چې د دې ملاتړ اصلي ځای په صنعتي ختیځ یوکرایین کې دی، چیرته چې زیات خلک له روسیې سره د شو روابطو غوښتونکي دي. په داسې هیواد کې چې په انتخاباتو کې دقیقا په دوو برخو ویشل سوی، د یانوکوویچ روسي پلوی نظر په لویدیځ یوکرایین کې ډېره مینوال نه لري. د غربي یوکرایین خلک تر ډیره حده اروپایي اتحادیه ته د ورګډېدو پلویان دي او روسي ژبه خبري نه کوي. د یانوکوویچ د بری هرکلای به په مسکو کې هم وسی. کرملین شایي دا مسله د پخواني شوروي په غربي سیمو کې د نفوذ د بیا ټینګولو په برخه کې یو بل ګام وګڼي. مسکو په ناټو کې د یوکرایین له شمولیت سره شدید مخالفت کړی او ویکتور یانوکوویچ ژمنه کړې چې د دې مخنیوی به کوي، خو یولیا تیموشینکو تر اوسه خپل شکست نه دی منلی. د تیر شپه د خپلو انتخاباتي مبارزو په مرکز کې خپلو پلویانو ته خبري وکړه او د شمیرل سویو رایو نتایج غیر واقعي وګڼل.
مایه پرکنانیه فتومو شو لودی
دا وایي زما په باور د هغو رای ورکونکو شمیر زیات دی چې د یو اروپایي دیموکرات او قوي یوکراین درامنځته کېدو لپاره رای ورکړي، نه د هغو کسانو چې یوکراین داسې نه سړي دلای. د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تاییدیدل به د یولیا تیموشینکو لپاره شوک او شکست وي. د یوکراین زیات خلک دې ته متوجه سوي چې د نارنجي انقلاب رهبران له اداري فساد سره د مبارزې په تعهد کې پاتې راغلي او د اقتصادي بحران لخوا تر ډیره حده د هیواد متضرره سوی دی. یولیا تیموشینکو به حتی په انتخاباتو کې د ماتې په صورت کې هم کچیری د ویکتور یانوکوویچ انتخابات د رایو په لږ تفاوت وګټي کولای سي په زدي محکمه کې عرض وکړي. البته دا د کارپوهانو نظر دی. اکثر یوکراینیان په دې امید دي چې د مې په میاشت کې پارلماني انتخابات به ترسره سي. د یوکراین په انتخاباتو کې ګټونکي باید له نړیوال وجهي صندوق سره عاجلې مذاکرې پیل کړي، ځکه د هیواد ته تقریبا 14.5 میلیارد قرضه منجمده کړې ده. ویکتور یانوکوویچ ویلي چې له مسکو سره به د ګاز د وارداتو په اړه مذاکرې وکړي او د روسیې د ګاز د دولتي شرکت ګاز پروم سره به نږدې روابط ټینګ کړي. په یوکراین کې د انتخاباتو دواړه ګډون کوونکي اوس د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان اقداماتو ته سترګې په لاره دي. دا سازمان به د روسیې ګټونکو په تایید کې مهم رول ولري او همکاري به وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ونیس پروگرام زما سیمه زما مینا اوریدو ته مرابولم.
زما سیمه زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
عزتمنو اوریدونکو سلام، ستاسو روغتیا او سوکالی زمون هیله ده. تر دې دمه مو د نورستان د وایګل درې ډیری ځانګړتیاوې در وپیژندلې او ښاغلی انجینر عیسی وفا د ولسوالۍ له هر اړخه موږ ته معرفي کړه، خو د بیا رغونې د زده کړو او د هغو سختو کرنیزو چارو په اړه معلومات د نن ورځې په پروګرام کې له موږ سره شریکوي چې د کرنې سخت کارونه دلته ښځې ترسره کوي. د دغو معلوماتو د اوریدو لپاره له موږ سره تم شئ. اوس به د نورستان په وایګل دره کې د خلکو د زده کړو په اړه واورو چې دا ولایت د هیواد یو له ډیرو لرې پرتو ولایتونو څخه ده او پخوا ورته د زده کړو په برخه کې زیاته پاملرنه نه وه شوې، خو په وایګل دره کې له پخوا کلونو راهیسې یو ښوونځی پرانستل شو چې تاریخي ځانګړنه لري او هغه زده کړې کسان چې له دغه ښوونځي څخه وتلي دي ډیرې لا ژوندي دي او اوس هم د خپل ملت لپاره کار کوي. په سیمه کې د دغه تاریخي ښوونځي په اړه زموږ میلمه انجینر وفا څرګندونې لري.
یوازنی دره ده چې دلته د نورستان د نورو منطقو په نسبت تعلیم پکې مخکې راځي، او د دې وجه دا و چې کله دیارلس سوه څلرویشت کې یو کال و په تاریخ د افغانستان کې چې د ساپی کال په نوم باندې په دغه درو کې د صافي قوم د حکومت په مقابل کې واقع شو او د نورستان خلک چې نوي د افغانستان په جغرافیه کې داخل شوي وو په هغه وخت کې ونه غوښتل چې د حکومت په مخالفت کې واقع شي او د صافو د قوم سره یا د صافو وروڼو د خواست ملاتړ وکړي. نو کله چې د صافو مخالفت حکومت سره مات شو نو وروسته اعلی حضرت ظاهر شاه منطقې ته راغی او بیا یې خپله وایګل ته پیاده سفر وکړ، او د هغه د سفر نتیجه دا شوه چې دلته په خپله د وایګل په مرکزي کلي کې د یو ابتدایه مکتب بنیاد کېښودل شو. اول دا چې منطقه ارامه شوه، بېرته راغی، د خلکو سره یې ولیدل او د خلکو هغه خواستونه چې ولې د حکومت سره خپه شوي وو د هغوی ته یو ډاډګیره نه وه، او هم په ضمن کې د عدد سفر و اول نورستان ته چې د په دیارلس سوه او څلرویشتم کال کې نورستان ته وکړ. دغ مکتب ډېر ښه نتیجه ورکړه. ابتدایي مکتب هغه وخت کې تر درېیم صنف پورې اوله مرحله وه، دا غیر غټه لاسته راوړنه. د هرات اوسنی والي ډاکټر یوسف احمد نورستانی، مدیر عبدالله خان، ډېر مخور منور سړی، محترم سمیع الله تازه سه، په لسګونو نظامي او ملکي افسران د دغې مکتب فارغین دي چې اوس په نورستان کې موجود دي. خصوصا د وایګل په دره کې ډګروال عبدالرحمد خان په جهاد کې مخور سړی و، ملک محمد خان په جهاد کې مخور سړی و، جان محمد خان ډګروال، دین محمد خان قومندان، همداسې عبدالقادر خان پیلوټ، انجینیر حضرت غلام، انجینیر نجیب الله مرحوم د دغې ابتدایي مکتب محصول.
د ښاغلي عیسی وفا په وینا د وخت پاچا او د ملت بابا محمد ظاهر شاه وایګل سیمې ته د تګ په مهال یو ښوونځی پرانست چې ډېر ښه او زده کړي کسان پکې وروزل شول، او د هغوی یو شمېر کسانو یادونه یې هم وکړه چې اوس په دولت کې دنده لري. خو له دوی پرته د همدې ښوونځي داسې زده کړي کسان هم شته چې اوس مهال په وایګل کې دي او د پوهنې په برخه کې فعالیت کوي. حتی اوس په دې سیمه کې د نجونو لپاره یو ښوونځی هم جوړ شوی چې همدغه زده کړي کسان په خپله سیمه کې د هیواد د بچو په روزلو بوخت دي.
همدا اوس په وایګل کې د همدغه تعلیم یافته کسانو په ابتکار دغه مکتب لیسې ته لوړ شوی دی، او په څنګ کې ورسره د نجونو مکتب یا متوسطه هم موجوده چې تر اوسه تر نهم سن پورې نجونې تحصیل ته رسیدلې دي. او همدغه استادان چې ما مخکې نومونه واخیسته د دماغ ابتدایي مکتب محصول دي، اوس همدغه هلته د خپلو اولادونو په تعلیم مصروف دي. او په ټول نورستان کې که ووایم چې په دغه منطقه کې د ډېره ښه نتیجه ورکړې ده چې اوس هلته په منطقه کې ماشومانو ته تدریس کوي.
څو لسیزه وړاندې چې د سیمې اوسیدونکو ته د زده کړې اسانتیاوې نوې برابرې شوې، خو له دغو امکاناتو څخه په برخمنه کېدو سره په وایګل دره کې خلکو زده کړو او علم ته مخه کړې ده. په دې اړه د انجینر عیسی وفا معلومات واوري.
صورتمو اکثره د نورستان خلک خو بیا د وایګل تعلیم یافته د خپلې منطقې سره ډېر زیاته مینه لري، او علاوه دې چې ما مخکې ویل چې تر ماسترۍ پورې دوی تعلیم لري، او د دې باوجود هم دوی په خپله منطقه کې په خپل کلي کې اوسیږي او دوی په ډېر شوق سره همدغې خپلې زندګۍ ته ادامه ورکوي.
ویل کېږي چې په نورستان او په ځانګړي ډول په وایګل کې خلک ډېر میلمه پال دي. محمد عیسی وفا د وایګل سیمې د خلکو د میلمه پالنې او نورو ځانګړتیاو په هکله وایي.
په نورستان کې وایګل منطقه ډېره زیاته ښکلا لري، خلک ډېر زیات میلمه پال دي. یعنی زه درته ویلی شم، زه په 1950 کال کې زما د دغې درې نه اول سفر و چې هغه د جهاد دور و. زه د دغې درې نه کمدیش ته لاړم، او د کمدیش نه چترال د لارې پاکستان ته. نو ما دغه دره کې یوه شپه ما په ارنس کې کړې ده، دوه شپې مې په وایګل کې، چې زه د هغې نه ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. سره دې چې هغه وخت کې ما چا سره بلدیت نه درلود، خو دومره زمونږ قدر شوی دی چې هر کلي ته لاړو مونږ ته پسالال شوی دی. بیا د رخصتۍ په وخت کې د لارې دپاره مونږ ته غوښه او پنیر راکړ شوی دی، چې دا زما دپاره ډېر په دغسې یو منطقه کې چې ډېر زیات هغه وخت کې لاروي پرې روان و، بله لاره نه وه. نو حتی د شمال نه تر جنوب پورې په دغه لار باندې خلک تلل، او دلته خلکو په ډېره پراخ سینه باندې د خلکو استقبال کو او د مسافرو میلمه پالنه کوله. سره دې چې خلک ډېر انانوي ژوند درلود په هغې وخت کې، خو کوټې ډېرې پاکې وې. په یو پاکه سپینه خاوره باندې دوی کورونه کاګل شوي وو، او ډېره یو خاصه ډوډۍ پخوله، محلي وایګلي ډوډۍ وه چې د غنمو دوړو نه ډېره نرۍ او سپینه، او د دې سره به یو پاک سپین پنیر چې نظافت پکې ډېر زیات رعایت شوی او رعایت کېده. او همداسې کله چې میلمه دوی دعوت کړي نو ډېر زیات قدر یې کوي، په ډېر مینه عزت کوي، او هر څه چې په وس کې لري هغه مخې ته ږدي. چې دا صفتونه د نورستان په نورو منطقو کې په دغه اندازه چې په وایګل کې دي نورو کې په دې سره نه دي.
انجینر وفا چې زیات وخت په نورستان کې پاتې شوی، د دغه ولایت ډېرې سیمې لیدلې دي او دلته یې کار هم کړی دی. نوموړی په وایګل سیمه کې د کلونو پخوا خپله یوه خاطره داسې یادوي.
یوه څه ورته ویم، یو واقعه ورته ویم چې ما لیدلې ده، اوس مې هم د هغې داغ په زړه باندې دی. او هغه دا چې وخت کې مونږ د مدیرا په نوم یو عصري سرکار کوو، هغه یو مرکز ده د ارنس په خوله کې جنچګل نشا ورته وایي، دغه ځای کې یو مرکز و. زه هلته تللی وم، بېرته غزې نه پیاده راواپس وم. نو په لاره کې د سیند اخوا ته دوه زنانه وو کشت کوو، چې هلته ورته کیره و. یو دوه خښې لرګی دی چې د لرګي په دوو خاخونو کې رسۍ بسته کوي، او یوه کس یې د لرګي موټی نیسي او بلې کش کوي، دا ځمکه په هغې باندې کشت ته عمله کوي. د مني ورځې یو ډېر تیز لمر و. د سړک دې خوا نه ما کتلې چې دوه زنانه چې ډېر زیات هغه منطقه غلام لري، او د یو خوا تیز لمر او د بل خوا د خاوره چې دوی په کې کشت کوي، او د دې زنانه علاوه د دې نه ماشوم شاته تړلی و چې ماشوم اوده و، او سر یې د دې څادر نه بهر ځوړند و.
ما د دې خوانه چې کتلې د دې ماشوم په مخ هم د خاورو ګردونه پراتو د دې مور په مخ هم خو دې ګرمۍ د دوی په دې مخ باندې د خلو داسې لختي جوړ کړی و یاره چې دې او ساتو تکیناستم او افسوس مې دا وکړ چې کاش یا یو نغغه چې ما د دې رسم ایستلې شوې او یاره سره داسې کمره چې ما د عکس اخستې او د نورو خلکو لپاره تجربه لپاره چې زمونږ ژوند دغه حالت کې تر اوسه پورې او زه دغه زنانو هغه همت ته چې دوی په دغه حالت کې خپل ژوند ته ادامه ورکول او دوی احساس ته خستګي نه کوي نه احساس ته مایوسی کوي او په شوق باندې دوی لګیا وي خپل کار هم کوي خپل ماشوم هم په دغه شکل باندې په ځان پورې تړلې په کار لګیا وي چې دا یو سانه ده چې هغه وخت کې زما سترو کې وخت راوستي او اوسه پورې چې زه کله یاد کوم نو زما بي اختیار سترو کې راځي او راته هغه ودرېږي چې کاش کې مونږ وتوانې د خپل خویندې د خپل حالت نجات ورکړو او دغه قوم ته دا پیغام لرمه ورته وایم چې موږ باید همت وکړو د خپل وطن د دغه سي حالت نه راووسو د خپل خویندې لورګانې نور بس ته د دغه سي مزرعې او دغه شاخه کارونه یو انساني کار ته راوبولو بل شي چې تاسو هم هلته نجونه سبق یو په ډیر شوق او ډیر زیات ښه استعداد لري یعنی دوی سرکار وشي ته باور وکړي چې داسې استعدادونه دي چې زه فکر کوم د افغانستان په ډیرو نقطو کې داسې استعدادونه نه یو متاسفانه چې زمينه ورته نه ده مساعده او چې فقط د مکتب आवाज وشي د الکانو نجونې ډیر شوق باندې مکتب ته ځي
زمونږ د پروګرام ملما انجینر وفا په دې ډیر زوريږي چې په وایګل کې میرمنې په داسې حالت کې لیدلې وي چې ماشومان نه پملا تړلې وو او په سخته ګرمۍ کې کرکېله کوله او د نورستان په نورو سیمو کې هم ښځې د کرنې چارې په ورته توګه ترسره کوي ښاغلی وفا د ښځو د ستونزې ته په پام کې نیولو سره ډیر خواشینه ده او وایي
ټول نورستان کې یعنی تر اوسه هم 99% د زراعت بوش په ښځو دی ځکه چې د منطقه ډېره سخته ده یوازې مالداري او زراعت باندې خلکو ژوند دی نو نارینه اکثرا په مالداري کې د کلو نه بهر په بانډو کې د مال سره مصروف دي نو ناچار زنانه په کارونده کې د غلې دانې دپاره په کارونده کې مصروف ده او اوس هم لګیا ده مغزې په لاس باندې کشتۍ ځکه چې غرنۍ منطقه ده ځمکې دومره هموارې نه دي چې هغې باندې قلبه کار وکړي د اوبو فر کانالونه دومره واړه دي چې هغه هم تر د ښځو په لاسونو جوړ شوي دي البته د نر ابتدایي وسایلو ورسره همکاري شته داسې نه چې نران په اسرادي کې توجه نه لري نران بیچارهګان په د خپلې وسې د خپل همت سره سره په شرایط یا جغرافیه د منطقې ډېره سخته ده خلک د نورستان بی همته نه دي چې د ښځو کار کې د بې همتۍ نه ده خو د شرایطو او د دغه محیط د سختوالي نتیجه ده چې زموږ خلک نر او ښځې په سخت کار کې راګرځي
سربیره په دې چې د ښځو کار کول د وی کورنۍ د اقتصاد په لوړولو کې لوی رول لري او لنارینه سره اوګور کول نن ورځ په ټوله نړۍ کې تر سترګو کیږي چې دا کار خپل ښځې په پخو دروي خو نو موږ په دې خوشاله ده چې د نورستان ښځې په ډیرو ابتدایي امکاناتو د کارنې تر ټولو سختې چارې تر سره کوي سربیره په دې چې د وایګل درې اوسیدونکو لکه د نورستان ولایت د نورو خوریکو اوسیدونکو په څیر ښه ژوند ته د رسیدو لپاره هڅې او هاند کوي د ښاغلي وفا په وینا چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د بیا رغونې ځینې کارونه هم شوي دي نوموړی په داسې حال کې چې له دولت څخه نور ډېرې غوښتنې هم لري په خپل ولایت کې د بیا رغونې د چارو د پرمختګ په هکله وایي
فعلا خو نورستان کې یو تحول راغلی دی د هغې نه وروسته چې سرکونه نورستان بعض ولسوالیو سره وصل شوي دي مکتبونه تاسیس شوي دي ورو ورو د خلکو د ځوانانو شوق د تعلیم سره پیدا شوی دی کم کم تجارت سره او یو حرکت په نورستان کې انشاءالله راغلی دی امید دی چې دا په آینده کې ښه شي قوي شي تعلیم ته زیاته مخه وشي ولې اوس هم اکثره د ژوند زیات تمرکز په مالداري باندې او
زما سیمه زما مینه پروگرام ترنو مینوالو د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې ښه ډېره موده تم شو اوس نو په دې ولسوالۍ سره مخه ښه کوو او تر بلې اونۍ چې په یوه بله سیمه کې سره وګورو تاسې په لوی خدای سپارم د الله په امان
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.